سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاسویم پیل په خبرونو کوو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه ښاغلي ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت او په تېره بیا د نجونو د ښوونځیو په مسله هم د امنیت شورا په دې غونډه کې بحث وشو د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستان د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي اغلی دانیلز ویلي په افغانستان ته د سفر پر مهال د داخلي بېځایه شو وضعیت له نږدې کتلی او په دې برخه کې به د مرستو د جلبولو هڅې وکړي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابونو له امله دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له امله نږدې 1.5 زره کورونه هم زیانمن شوي دي په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش جرم او بهارک کې پیل شوی باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینت له قوله لیکلي په دې درې ولسوالیو کې به په 360 جریبه کرنیزه ځمکه کرل شوي کوکنار او چرس له منځه یوړل شي د پاکستان حکومت وایي وروستیو سیلابونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 میلیارد ډالر مالی زیانونه اړولي دي د پاکستان د مالیې وزیر مفتی اسماعیل پاکستانی رسنیو ته ویلي د زیانونو دا کچه ښایي نور هم لوړه شي ځکه د خبر چې لا هم دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو ګواښونه په خپل ځای باندې پاتې دي نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي او نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله دومه لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي ځکه لومړۍ لوبه یې له سریلانکا ګټلې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس وویل
Close to 19 million people are facing acute levels of
No less million وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان پر سیاسي او بشري مسایلو هم خبرې وشوې نصیر احمد فائق وویل
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian the fundamental human rights of all
په طالبانو غوښتل چې د ټولو ادباو اساسي بشري حقوقو ساتنه او درناوی وکړي د کډوال نړیوال سازمان یو پلاوی کابل ته تللی او ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي د کرکټ په اړه هم راپور لرو افغانستان نن له بنگلاديش سره مخ کیږي افغان لوبغاړی حضرت الله زازای وایي
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده هغه د پاره پر خپل کول له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو هغه کې خېلو به تفسیر کوو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه هغه د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty and let me share some numbers with you
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي د افغانستان د نیمایي خډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړ کېدای شي د غب خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیا مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان پر روانو سیاسی او بشری مسائلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پر استلو د خوځو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول، د بخنې اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړي چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته هیڅ افغان د سیاسي ستونزو له امله خپل هیواد نه دی پریښی او هیڅ افغانه کورنۍ له حکومت سره د مخالفت له امله له دې هیواده په زور ویستلو ته نه دی اړ ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د سیاسي ستونزو او د طالبانو د حکومت سره د سیاسي مخالفت له امله اړ شوي چې له افغانستانه ووزي. د یو شمېر بهرنیو مؤسسو مسؤلینو هم ویلي په تېر یو کال کې همکاران په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ وو. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه هغه چې له افغانستان وتلي دي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې له هغه څه سره توپیر لري چې په تیر یو کال کې تیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له مرستیالي اوګوچی ډینیل سره په کابل کې د لیدو پر مهال ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي په تیر یو کال کې هیڅ افغان د سیاسي لاملونو له کبله خپل هیواد نه دی پریښی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی د اگست په 28مه نیټه په دې غونډه کې وویل د خوشی ځای دی چې له حکومت سره د مخالفت له امله هیڅ افغان له دې هیواده په زور وتل ته نه دی اړ شوی، ځکه چې په هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبانو پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، سلګونو افغانانو د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود. د احمد شاه نوري په نوم یو کډوال چې تازه کاناډا ته رسیدلی وایي په ټلیکام سکتور کې کار کاوه، خو د امنیتي ستونزو او دې کبله چې لوڼو ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، اړ شو چې خپل دنده پریږدي او له هیواده ووځي.
د رژیم یا د طالبانو رژیم کلن ډیر زیات خنډونه او مشکلات افغانانو ته جوړ کړي دي. ازادي، دیموکراسي ټوله بند ده. کوم تور رژیم چې دی خپل جوړ کړی خپل نه باندې صرف دوی خپل او دوی هم فکر کسان هلته کوي چې ژوند کې نور باقي د افغانستان ټول خلک هلته ډیر زیات مشکلات لري او ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ دي. او دغه مشکلات دي چې حتی دی حتی ټول خلک په ګروګان نیولې دي. خلک نشي کولی چې دې هیواد نه ووځي او د وتو ځای نه ورته نشته. د پاسپورټ تمینه هر څه ټول بند دي. نو په دې خاطر باندې د مشکلات زخت ډیر زیات او موږ بل اخر دې تار شو چې دا وطن ترک کو.
د احمد شاه انوري غوندي زرګونو نور افغانان ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان سول، له افغانستان د امنیتي ستونزو له کبله وتلو ته اړ سوي دي. له 15 اګست وروسته چې افغان حکومت سقوط وکړ، تر 6000 زیات افغانان یوازې امریکا ته وایستل سول. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي چې د کابل تر نیولو وروسته طالب چارواکو د شوزو او جنو پر حقوقو سخت محدودیتونه وضع کړل، رسنۍ تر فشار لاندې راوستي او د خپل منتقدینو او هغوی چې دوی خپل مخالف ګڼي پر خپل سر توقفول، شکنجه کول او سمدستي وژل د طالبانو په سرغړونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید کډوالو نړیوال سازمان چارواکو ته دا هم ویلي چې اوس مهال نړیوال مرستندوی موسسې په خوندي چاپیریال کې خپل کارونو ته دوام ورکوي او په تیر یو کال کې هیڅ نړیوالې بشري مرستندوی موسسې ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاملرنې په نوم نړیوالې موسسې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د راپور خپرولو پر مهال وویل چې له سودانه وروسته افغانستان د مرسته رسوونکو لپاره یو خونړی هیواد دی. د دې نړیوالې موسسې سلاکارې ملیسا کورنیټ ویلي وو، زموږ اته کارکوونکي چې د واکسین په تطبیق بوخت وو د فبروري په 24مه نیټه ووژل سول. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. دغو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړې توګه نظامیانو چې له افغانستانه نه دي وتلي نیول، شکنجه کول او وژل یې د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې زرګونو هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ وروسته یې دا هیواد پرېښی، اوس مهال بیرته افغانستان ته د تګ اراده نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د P2 ویزو لپاره غوښتنه کړي خو لا هم د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ په نیت باندې په پاکستان کې پاتې دي. دوی وایي د ویزو موده پوره شوې او د پاکستان حکومت ویزې هم نه تمدیدوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
امگی اتل و باطل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې له خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موري وايي محدودیتونو مجبور کړه چې کار وطن پرېږدي، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لړې رستونځو سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هم رستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگاران مشکل ویزه دارن.
دلته خبريالان د ویزې ستونزې لري. ډیرای په روغتیایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیت سیار بخي په دې برخه کې مرستنه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته يم، لاول ځل ورته ګروسته له ما سره بخي اړیکه نه نیول شوې. که چیرې یونیت سیار خبريالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزاحمت خلاص شوی وای، کله یې چې کور کرایه کولی په اسانه به یې دا کار کړی وای او خپلې نورې ستونزې به یې حل شوې وای. دا به له خبریالانو سره مرسته وای.
اغلی تحسین یوازې له یو این ایچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو هم ګیله منه ده چې په پاکستان کې له افغان خبریالانو سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشته. زیرک هم وایي د په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نو موړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالته د راوتلو په خاطر دې مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بې سرنوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. مونږ په نړیواله ټولنې او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو غږ واوري او ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي دندې نه لري او د دوی لپاره سخته ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپل او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیې دې وڅېړل شي او د دوی برخلیک دې معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بې پولې خبریالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبریالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 60 سلنه افغان خبریالان بې دندې شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دومه لوبه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماښام 6:30 پیلېږي. که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي، افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی.
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره ښه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. مخکې له دې نه چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون وکړي، د دغه سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولی. دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ ترسره شوې چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل. بیا آیرلینډ ته سفر وکړو، په آیرلینډ کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړو چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل.
شاغلی هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي. افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته یې تګ یقیني کیږي. دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده. کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي. د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه 8 اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 یې افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي. همدارز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړې چې 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. بنگلاديش بیا په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړې او 2 یې بایللې دي. د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 18 پیل شوې، تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي. د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي. په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي. افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅې کوي. هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ په A او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په B ګروپ کې ځای لري. دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په 11 پای ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور بشو د افغان فلم د وروستیو کارونو په ارتباط د راپورونو په اساس ټاکل شوې د رواني اونۍ تر پایه هغه 15 لنډ مستند داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړی دي. د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د رواني اونۍ د پنځمه پورې په اریانا سینما کې ننداري ته وړاندې کیږي. خو یو شمېر فلم جوړونکي وایي طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم ریاست وی تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ملي ټلویزیون لارې 15 دیرش لنډ او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د دې ادارې رئیس جاوید افغان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دی او 25 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمي:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هرې لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغې لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خپرېږي او دا یې د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو ته غوښتله کس څنګه چې په څو ورځو کې پر راپورونو خبرونو کې اوري، په پاکستان کې سیلابونو سخت ورانه کړی دی. هلته د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه پورې 1016 ته رسیدلی او څه باندې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي وو. په څو ایالتونو کې ګڼې سیمې اوبو لاندې کړې دي. د پاکستان حکومت په خپل بودیجه کې د زیانمنو سره د مرستو اعلان کړی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو هم اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به خپلې مرستې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسېدلې دي چې پکې د خوراک، څښاک، دوایانې او خیمې دي. او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورې پر محل ویل چې د 3 ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25000 روپۍ ورکړې دي شي. او د سیلاب د لاسا وژل شوي کسانو خپلو خپلوانو ته به 10 لک روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو په اړه شهبا شریف داسې ویل:
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی.
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اړخ سیډون کی اندېښنه سرګندوي چې لکه په تیرو وختونو کې سو زلا د قدرتی افتونو نه پس د مرستې سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دي شوي. هسې نه چې دا ظلم متاثرو کسانو سره مرستې په صحیح توګه ونه شي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرنیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه،
خبره چې څو پورې دا چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد هم ورته میلاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دا ده چې دی کې چرته سیاستونه شي داسې ونه شي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد، څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونه شي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، بیا په مسله را میانځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبائی او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلي دي چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 50000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوي دي، او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاونډ پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کاناډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوي دي. ہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
ہر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
د هلمند باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غزیدلې لار په غرونو تیره شوی او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په ساعتونو په لار پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې ندی ریپورت ته.
د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلي کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلي په خاورو او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایي د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره اونۍ هم تېروي.
چې د یوې ورځې لارې مې واو ته کېږي، راته لارې مې خرابې دي، سړکان مې خراب دي، نو د خیر سره کې موږ ډېر ستړي پر دا لار باندې مرتکه ده، دا لارې غور وسي موږ به ډېر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تېره سوې ده، نو ډېر کم موټر یادي ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادي ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي، او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پرخودی چلوم پر تیزنی پر هغه سرخته کو د پرغه منطقه باندې رازم دارو چې لسی بارابیانو پر دارو باندې راز باغ لري ډیره خراب دي، وړي وشوي لري. دا ماشمان ته وګور هغه غرونی مزکه د موږ مټرام ولاړی ماشمان شپې کې ویو درې شپې کې بعد هغه بیا موټر
کجا کې پسې نو درې ز پنځه لس او پنځه پال هغه مټر باندې وایي درن ساتل دي.
دا چې یادي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلې لري، بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده.
وسائل
نه کلاشی نه بل نه مقصد ستړې منطقه ده، یعنی نو چې د اخر دالت ته ورته ده نو دا خو بیخي وسایل دي.
پر دې ولسوالۍ واکمن طالبان هم مني چې د یادې ولسوالۍ خلک په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشي د باغران ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال دی. دوی ژمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي.
او اباتي نه ده سوی، خدمت نه دی سوی، خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسېدلی دی، د رغونې وخت را رسېدلی دی، د ملک د جوړېدو وخت را رسېدلی دی. موږ الحمدلله د مشکلاتو وځای ته د رسېدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو، او الحمدلله تر ډېره حده په مټې مو وضعیت کنټرول کړی دی، په کابو کې مې راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه هم ده چې شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او اوسمهال